افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجله خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د لندۍ کال 7 د نومبر 28. په دې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون په یو سرمشریز کې پر افغانستان او سیمه خبرې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان په دیار بلوسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 15 تر 15 میلی متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سینی وسلول له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتصیب کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر 28 را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویا او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د اوو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغو ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکرين او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکرين پر خلاف د رواني جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر وړاندې کې وسوي. زلنسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای شو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تم د جدغه لوبي د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. په هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبي په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نوري په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی وو. ورزو درا پرونو برخته په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د ډلیز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلیز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د دې هیوادو د مشرانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه وي ایستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلې زاخاروه خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملي همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخاروه ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلی تور له طالبانو لرې شي. د اغلې زاخاروه تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس غړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې روسیا له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیا اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هاخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسني حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډېره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
دوما یا د روسیې ولسی جرګې دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مساوده وړاندې کړې ده. دغه لایحه د روسیې د دوما د دولسو استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي له سفر وروسته وړاندې شوې. دا هم تفصیل.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګشویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوی دی. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې دولس غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګشویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 15مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته شوې چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو په ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه دي او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیز کې امروز روسیا در تلاش شست.
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي، زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي، ان که دوی ته ژمن هم نه وي. خدای چې د دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېیمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې یې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل او پر رسمیت وپیژندل سي.
خود امنیتي چارپو محمد اسحاق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو لنوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر بوخت دی او هغوی د دې نه ډېر ویره لري چې بله جبهه د افغانستان د لوري نه یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې ته حاضر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګي شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلی او په کابل کې یې هم خپل سفارت پرانیستی پریښی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي مفتش وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالف جبهو تر اوسه طالبانو تجدید غوښ نه دی پیښ کړی. د کانګرس ته په یو تازه وړاندې کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د طالبانو دغه مخالف جبهو بیلابیل حملې کړي، خلای طالبانو ته جدي غوښ نه دی پیښ کړی. تاهم راپور
د متحده ایالاتو عمومي مفتش رابرټ فیلټ سترک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت ملي جبهه او ازادۍ جبهه د نومونو په یادولو ویلي چې له پار له پسې بریدونو سره هم د طالبانو او د هغوی امنیت ته کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه ادارې ټینګار کړی چې طالبان توانېدلي خپل پوځي او امنیتي واکمني وسات او وړاندوینه یې کړی چې ممکن د دې وړتیا ولري چې راتلونکو 12 میاشتو کې هم دا وضعیت وساتي، خو په ټکو یې برعکس له افغانستانه د ترهګرو ټولو فعالیتونه د ودې په حال کې دي چې سیمې او اروپا ته هم ګواښونه په پراخېدو دي. د متحدو ایالاتو عمومي مفتش د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 13 نیټې د امریکا کانګرس ته د یو چمتو کړي 18 مخیز راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25 خبر سوی ویلي چې د طالبانو مخالفو جبهو فعالیتونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. که څه هم د ملي مقاومت جبهې د رسنیو برخې مسولینو لژمنو او ډېر انتظار سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو د یو امنیتي راپور په خبرګون کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې یوازې د روان کال د می له نیمایي د جولای میاشتې تر پایه دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 100 وسلوالو عملیاتو کې 145 طالبان وژلي او 140 نورې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بلې مخالفې جبهې ازادۍ جبهې نظر هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو دوه مخالفې جبهې چې په افغانستان کې د لسګونو جنګیالیو د لرلو اداوې هم کوي، وخت په وخت په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې پر طالبانو د حملو راپورونه خپروي. د متحدو ایالاتو عمومي مفتش دغه شان په خپل دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې خراسان څنګې سیمې او نړۍ ته ګواښونه زیات کړي دي. راپور زیاتوي چې د داعش خراسان څنګې په وړاندې د طالبانو د حکومت له مبارزې سربېره بیا هم د غیر ډلې په سیمه کې د خپلو غړو جلب جذب ته وده ورکړي او هڅه کوي د ترکیې له لارې په اروپایي هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور کې وړاندې د داعش د بریا لاملونه وسلو ته لاسرسی، د جنګیالیو پوځي روزنه، د ترهګرۍ ضد اقداماتو د مخنیوي وړتیا او بریدونو لپاره یې د اغېزمنو ستراتیژیو لرل بلل سوي دي. دغه راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمېر 2000، د تحریک طالبان پاکستان TTP له 4000 تر 6000 او د القاعده شبکې له دولسو کمو اصلي غړو د موجودیت اټکل سوای دی. د پوزي چارو یو شمیر پوهان که څه هم د طالبانو د مخالفو جبهو فعالیتونه بې اغېزې نه بولي، خو وایي چې د دغو جبهو او ډلو ترمنځ د یووالي نشتون د طالبانو د حکومت دوام او د نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته لاره برابره کړې ده. د دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د پوځ ویان او پوځي کارپو اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه د ټولو سیاسي پوځي او مدني جریانونو بنسټونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه سي همغږي چې لازمه ده نه ده رامنځته شوې. د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټې پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوي دي او د هغو چارې متاسفانه چې په افغانستان کې فعاله دي او د هغې تر څنګ اضافه د یویشتو تروریستي شبکو دپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه مساعد شوې ده.
د طالبانو په حکومت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت نه امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی د مخالفو جبهو په اړه د امریکا د عمومي مفتش راپور تایید کړ او وی ویل چې دوی به ورته د جګړو موقع ور نه کړي. خو دغه سرچینې د داعش ټي ټي پي او القاعدې د فعالیتونو خبره رات کړه او وی دای وکړه چې داعش ډله ځپل شوي ټي ټي پي ته د بریدونو اجازه نه ورکوي او په خبره یې د القاعدې شبکې غړي هم له 2001 کال وروسته خپل هیوادونو ته متواری سوي او افغانستان ته یې درګرځیدو چانس او اړتیا نسته. خو د داعش خراسان څنګه تل په پرله پسې توګه د ځینو بریدونو آن خونړیو حملو پرې مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس یوه بهرنۍ مسله، د اسرائیل او په لبنان کې د ایران پلوه حزب الله وسلولو ترمنځ تر اوربند وروسته بې ځایه سوي کسان خپلو کورونو ته پستنېدو دي. بل لوري ته د لبنان جنوبي سیمې چې تر جګړې مخکې د حزب الله د وسلولو په لاس کې وي د لبنان پوځ ته سپارل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل.
د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر اوربند وروسته پرون په لسګونو زره لبنانیان خپلو ښارونو او کلیو ته ستانه شول. په لبنان کې د ملګرو ملتونو په وینا په وروستیو څو اونیو کې د جګړو له امله تر نه لکه ډیرو کسانو خپل کورونه پریښي دي. د شوي تړون له مخې چې د جګړې د درېدو سبب شو، د لبنان پوځ د دغه هیواد په جنوب کې د خپل موجودیت د بیا پیاوړي کېدو هڅې پیل کړې دي. د هغه سیمې دي چې تر وروستۍ جګړې مخکې پکې حزب الله واکمن و. حزب الله ته د حماس ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړې وروسته تر دې ورو ورو سخته شوې چې کال مخکې د حزب الله ملاتړي حماس له غزې د اسرائیل دننه برید وکړ او نږدې 1200 اسرائیلیانې ووژل، په لسګونو نورې برمته کړل، چې یو شمېر یې د دې څه باندې یو کلنې جګړې په ترڅ کې په غزه کې وژل شوي، څو تنه تبادله شوي او نورې ترې تم دي. د لبنان دننه په سپتمبر کې اسرائیلي پولیو ځواکونو حمله وکړه چې د هوا له لارې یې ملاتړ کېده. اسرائیل د دې جګړې په پیل کې دا خبره کوله چې د حزب الله د توغندیو د بریدونو له امله د اسرائیل په شمال کې په لسګونو سره اسرائیلیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي، نو حزب الله باید وځپل شي چې دا کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. لبنان وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 3823 کسان وژل شوي دي او اکثر تلفات په وروستیو څو اونیو کې اوښتي دي. اسرائیلي چارواکو په دې جګړه کې د خپلو لشتر لشه 2 پوځانو د وشل کېدو او د 20 اسرائیلي ملکیانو د وشل کېدو خبر ورکړی دی. د دې جګړې په ترڅ کې د ایران پلوه حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووشل شو، خو حزب الله د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون هم تر اوربند وروسته په یو بیان کې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل بریالیتوب ادعا وکړه. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسن فضل الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دوی ګوند به د لبنان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې د لبنان په جنوب کې ځای پر ځای کیشي. اسرائیل او لبنان له خلکو غوښتي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمو ته دي سمدستي نه ورګرځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د تورو لستورو آنلاین غونډه کلیسا ولمانځل شو.
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعرې آمنې فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو له ډلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دا ازادي راډیو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شئ که تر پایه راسره وئ. په افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول له رامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په درېیم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډېره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څناڅه خړوبه کړې ده، اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي. خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یوه کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزا یکشنبه د نومبر 23 ونمانځل شوه. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کېده، کلیزه هم آنلاین و. په دې کلیزه کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوي پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ور شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغونډ کړي دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی که سره نږدې دي او که لرې، یو بل ته د پستو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس د اونیزې ادبي غونډې چارې تر یوه بریده ګډوډې شوې دي. یو علت یې ښایي دا وي چې طالبانو په سلګونه عنوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړی دی. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زمونگ لیکوال او شاعران مهاجر شد. ده دغو حضوری ناست و زای دیر جر دیوش میر مطرح و ادبی فرهنگی تیرو او شخصیتونو پا حدس و سر آنلاین ادبی بهیرون و آغون رو گونیم. توری ستوری ده دغ بهیر یو مهمه برخوا. ز بخلوان لخاغیلی تکل او نور طول و حق و ملگر و سرخه منه نکم چه دغه آنلاین ادبی بهیری را پایل کرد. پا دغو مشاعرو که مونگ ده نن رزی ده خو شاعرانو ده شکنو پیل که واوری دلی ده حقوی ادبی نظریات بانده پوشو او پدی پوشو چه پختو ادبیات او ده افغانستان پا مجموع که د افغانستان ادبیات په ټپه نه دي ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې افغانستان نیولې د نړۍ تر لری لری پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګند کړ چې دا غونډه د یو کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړ کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نشي.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. بایده دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخروني لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو ښه وڅنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو تا د وطن د خوشاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنزې بلنزې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي، بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیله شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کېږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کېږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څېړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان د تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېلو وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل وو او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو. او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلې یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی وو، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، مطلعی ده بای زد خپلو ارمانو شا تا ولارا ده حالاتو ده لمبو شا تا ولارا دست غزل و دو هم شیر می چه دیر خوک ده هغز ما لمره نظم و چیو میلی که کل کل انسان ده خفگان و ناهیلی اوچ که وی کل چه ده نظم مالی که هم دستی و حالات که و ما خلو شیر لیکل و روستا می حالات سنف سده تغییر وکر دست احساس می وکر لکه ده نهایت سر تنگون و خفگان پا وقت که چی یواشنه کرکی پرانیزی تازه هوا وخلی و ده سکون احساس وکری زه د هر شعر وروسته یو عجیب ناشنا کیف احساسوم په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي او درېیم شعر مې چې ډېر خوښ دی هغه زما لومړی آزاد نظم دی په هغه ورځ هم ډېره مایوس وم ډېر مې زړه ډک و یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه نسم ما نوشی لیکلی آخر می قلم راخست ما می رازه هم داست نصر بولیکم کیسه شو که خاطره شو خو چی پیل می وکر را عذاب نظم شو دیر ورته خوشحاله سوم نو ما تا داد ری شیر ندیر خواستی البته یوازه دا باز ما تجربه وی چی خپل لمری شیر نه انتخاب آما زکر از ما لدیر شیران آوریدلی چی خپل لمرانی شیر نه یا ساتلی ندی یا هیر کردی خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډېر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي چې ډېر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ما ته یې زما هغه حالت یې رابدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده، زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوی شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغه سي زمان سره روانه، لا هماغه سي زمان سره روانه، دشمنتون ستړي کاروان سره روانه. کائنات می په قدم قدم ملګری، زه د ستورو ډک آسمان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله خزان سره روانه. د امید رمې د زړه په ورشو پیایم، د امید رمې د زړه په ورشو پیایم، لټپو د یا قربان سره روانه. توکل مې په الله ناهیلی نه یم، له یوه نړۍ ارمان سره روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمې راوړي، که خوشبو د ارغوان سره روانه. د فنا زړه ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله سپرلی مخې ته راشي، په دې هیله د خزان سره روانه، په دې هیله د خزان سره روانه.
لابینه فنا څخه په مننه. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخیدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې وه چې تقریبا هر ورځ په هلمند کې وینې بهېدې. دا ازادي راډیو ته وویل چې د وطن مینه یې نه پرېږدي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې یې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم.
د ښاغلي شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اورېدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندیز پرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق چشتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و، ورسره ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندې بل را سر داستان بیا بسا سکلی تدر زم یار ستاد دیدن دیر ارمان رم یار بیا بسا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی. هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي یې شته.
زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام و یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کورداره دي، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي، که څوک بېکاره چې خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول مول باسواده دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غد ستونزو پاړه خوښینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولې شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسې وګرانه هلمند د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریات یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاک سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته یې جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له اوسنیو چارواکو غواړي چې کاري زمینه ورته برابره کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیوني شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړی ښځې او فلم جوړونکی وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمندې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد یې پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه محیط یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهرا حقپرست بیا
له تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په اپل ټي وی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله واټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړوونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لندکسلرو د سیالي جادوئی سفر لندکسا ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله، او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وپېژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دی د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل، او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه، په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه، چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و، یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه، زب دل کندی را و باسم. سپی پرنگ خر اول وجود نه کوچنی و خو هوخیار و پامی دوونی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرس لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوڑا که دخواخی خوندور روتا سپی تا ورکرا دا دوستای لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوهولو چه دا جادویی ولی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
دنی ملا رے مل نمار دندو ایوش بغم نرزی کرد دندو بدرد ژوندون I'm